افغانستان کې د ماښام 5 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله پیل سوه. په خبری راپورونو کې اورئ چې د بهرنیو چارو وزارت د جګړې د ختمولو په اړه د چینایي چارواکو د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چین لخوا د شانګهای د همکاریو سازمان د تماس ډلې د جوړېدو هڅې وستایلې. ټاکل سوې سبا یکشنبه د افغانستان صدراتو لومړنی کاروان د چابهار له لارې هندوستان ته ولېږل سي، او د دوه تنه مشکوک کسان چې د پاکستان په بهاولپور ښار کې د ګازو د یوې عمده نلۍ کې د الوزولو هڅه کوله ونیول سوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چین لخوا د شانګهای د همکاریو سازمان د تماس ډلې د جوړېدو هڅې وستایلې. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی په پیکینګ کې له خپل قرغیزي سیاستوال په تازه څرګندونو کې په دې اړه ویلي چې د افغانستان د جګړو د ختمېدو لپاره د شانګهای د همکاري سازمان د تماس ډله جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي د پیکینګ د هڅه ګټوره بولي، خو ټینګار کوي چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې پر موضوع باید پام وسي.
چین یکی از بزرگترین سرمایه‌گذارها در جمهوری اسلامی پاکستان بخش خودش را ایفا بکنه به خاطر آوردن صلح در افغانستان. می‌بینید که تمام کشورهای منطقه میتونن نقششان را بازی بکنن، با شرط اینکه رهبری مالکیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به گونه کامل رعایت بکنن.
چین، روسیه، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، هند او پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان اصلي غړي هیوادونه دي. چین په داسې حال کې په دې اړه د چمتووالي خبره کوي چې ټاکل سوی د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې د دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل سي. بلخوا د همدې خبرو په تړاو په تازه څرګندونو کې افغان ولسمشر د ویلي دي چې د افغانستان جمهور رئیس د دې هیواد خلک ټاکي او اسلام آباد، تهران او مسکو د افغانستان د ولسمشر د انتخاب حق نه لري. د بادغیس چارواکي وایي تېره شپه په بالامرغاب ولسوالۍ کې د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې درې تنه طالبان نیول سوي دي او لس نور وژل سوي. د بادغیس ته والي ویان جمشید شهابي ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سویو کې د طالبانو یو قمندان شامل دی.
بشمونه مولوی عبدالرحمن سور
دا یک بچی دی. وی د مولوی عبدالرحمن سور په نوم د وسلوالو طالبانو یو قمندان د هغه لزوی او یو بل سر ګروپ سر نیول سوی دی او لس نور طالبان وژل سوی. د غرس 15 میله سپکی او درنی وسلې د کمانډو ځواکونو لاسته ورغلی دی. شغلی شهابی ویل د دغه قمندان پر قرارګاه د عملیات شپې پر یولس نیمو بجو پیل او تر دوو بجو یې دوام وکړ. د بادغیس چارواکي وایي په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل سوې سبا یکشنبه د افغاني صادراتو لومړنی کاروان چې 1500 تنه صادراتي مواد پکښې دي د چابهار له لارې هندوستان ته ولېږل سي. د افغانستان د ولسمشر ویان محمد هارون چخنسوري نن په کابل کې خبرې غونډې ته وویل چې د دې لارې په پرانستلو سره اوس افغانستان کولی سي لا ډېر صادراتي مواد هند، ایران او د خلیج هیوادونو ته ولېږي.
فردا قرار است کې اولین معمولې
د ویټا کسوی سبا لومړنۍ جو په د افغانانو تولیداتي توکي له زرنج شارت څخه د ورښمو پله لاري چا بهر ته او له هغه ځای هند ته ولاړسي. د لومړی ځل دی چې افغانستان په مستقیم ډول د چا بهر لاري هند ته تجارتي مواد صادروي. شغلی چې خنسوري زیاته کړې چې له دې لارې افغانانو ته د خپلو سوداګریزو توکو صادرول ارزان تمامېږي. چابهار یو تر ټولو ارزان او نږدې ترانزیتي لار ده چې افغانستان له نړیوالو اوبو سره نښلوي او نړیوالو بازارونو ته لار موندلی سي. زموږ غږ له ازادي راډیو دی. هندي چارواکي وایي د غیر قانوني الکولو د څښلو له کبله لږ تر لږه 3 تنه په دې هیواد کې مړه سوي دي او شاوخوا 200 نور روغتونونو ته انتقال سوي دي. د هند په شمال ختیځ کې د آسام ایالت چارواکو نن دا خبره وکړه. تر دې دوی اونۍ د مخه نور سل کسان د هندوستان په شمال کې د زهرجنو الکولو د څښلو له کبله مړه سوي ول. د آسام ایالت د روغتیا وزیر همانتا بیسوا رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې هله دقیقه له بیلابیلو سیمو څخه د مړینې راپورونه ورسېدلي دي او تر اوسه د هغه خبره 200 کسان په روغتونونو نکې بستر دي. د آسام د روغتیا وزیر د ډیرو هغو کسانو چې روغتون ته انتقال سوي صحي وضعیت خراب شولې دي. په هندستان کې تر دې وړاندې هم ورته پیښې سوي دي. په 2018 کال کې 102 تنه د هندستان په بنگال ایالت کې د زهري الکولو د څښلو له کبله مړه سول. دو تنه مشکوک کسان چې د پاکستان په بهاولپور ښار کې د ګازو د یوې عمده نلۍ کې د الوزولو هڅه کوله ونیول سول. د پولیسو ویاندې نبیله غزنفر نن وویل چې دا دوه کسان د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم د بیلتون پالې ډلې سره تړاو لري. دا وایي نیول سویو کسانو اعتراف کړی چې دې ته څیرمه په رحیم یار خان سیمه کې هم د ګازو د پایپ لاین ویجاړ کړی دی. د بلوچستان د ازادۍ پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک بولي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دي چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ وضعیت خورا کړکېچن دی او باید مخه ونیول سي. د امریکا ولسمشر ویل چې د اوس لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوي پیښې له امله ډېرې ستونزې پیدا شوي دي. د خبرونو پای.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د جګړې د ختمولو په اړه د چینایي چارواکو د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ.
تمام کشورهای منطقه میتونن نقششان را بازی بکنن با شرط این که رهبری مالکیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان رعایت بکنن.
په بل راپور کې اوري چې یوه نظر پوښتنه وایي په سولو کې څه باندې 98 افغانانو په افغانستان کې د سولې ملاتړ کړی. د ولسي جرګې د ملي کمیسیون د ملي امنیت شورا لخوا د دغه بنسټ کارکوونکو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا د ماشونو د بندېدو هرکلی وکړ.
که چېرته هغې خپلې ګټې په نظر کې نیسي او دغه ماشونه زموږ ځینې کارمندانو ته چې هغه ډېر مهم ارګان دی هغې ته ورکول نو خامخا به د هغې ملکونو تاثیر هم په شورا امنیت باندې و.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې ایران وایي ګڼ انتخابونه لري چې د دې هېواد د تیلو پر صادراتو د امریکا د لګول سویو بندیزونو اغېز ورباندې له منځه یوسي. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هېواد کې د جګړې د ختمولو په اړه د چینایي چارواکو د تازه څرګندونو هرکلی وکړ او ویل چې چین په سیمه کې د یوه اغیزناک هېواد په توګه کولی سي په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره همکاري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د شانګهای د همکاري سازمان د تماس ډله جوړوي. وصل بیسال راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د چین لخوا د شنګهای د همکارۍ سازمان د تماس ډلې له جوړولو هرکلی کوي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي وایي پرته له شکه چې په دې برخه کې به د بیجینګ هڅې ګټورې وي خو نوموړی ټینګار کوي چې د سولې په موضوع کې باید د افغانستان د حکومت رهبرۍ ته پام وشي. ښاغلي احمدي د شنبې په ورځ د بیجینګ او اسلام آباد اړیکو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د یو لوی هیواد په توګه د افغانستان د سولې په تړاو د چین رول مهم دی.
چین یکی از بزرگترین سرمایه‌گذارها در جمهوری اسلامی پاکستان
دی. وای چین په پاکستان کې د یو لوی پنګون کې هیواد په توګه کول شي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل رول ولوبوي. پرته له شکه چې په دې برخه کې د سیمې ټول هیوادونه رول ولوبول شي خو په دې شرط چې د افغانستان د حکومت رهبری او مالکیت پکې په بشپړ ډول رعایت شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر اونګ ای تازه په بیجینګ کې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره به د شنګهای د همکارۍ سازمان د تماس ډله جوړه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه شان ویلي چې د شنګهای د همکارۍ سازمان د کاري ډلې په جوړولو سره هڅه کوي چې د افغانستان د قضیې لپاره یو مناسبه سیاسي حل لاره پیدا کړي. چین په داسې حال کې په دې اړه د چمتووالي خبره کوي چې ټاکل شوې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې د دوشنبې په ورځ په قطر کې پیل شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس احمد جاوید رؤوف د افغانستان د سولې په اړه د امریکا هڅو ته په اشاره سره وایي چې د شنګهای د همکارۍ او سازمان د تماس ډلې هڅې به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې ګټورې وي. دی وایي د دې لپاره چې امریکا د افغانستان د سولې په پروسه کې په لیوالتیا سره هڅې کوي او روسیه هم لیوالتیا لري نو د چین هڅې هم په دغه هیواد کې جګړه ختمولی شي ځکه چې د شنګهای د همکارۍ سازمان غړي د سیمې هیوادونه دي او پاکستان هم پکې شامل ده نو که وغواړي کولی شي ښه رول ولوبوي. خاغلی رو د سیمې په چارو کې د چین اغیز او پر پاکستاني نفوذ ته په اشاره سره وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره د بیجینګ له ظرفیت او د شنګهای د همکارۍ او سازمان له نقش څخه باید په ښه ډول او د یوې فعالې ډیپلوماسۍ له مخې استفاده وشي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو د افغانستان د سولې په تړاو د چین د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د افغانستان د عکس العمل په اړه واورېدل. په نوې نظر پوښتنه کې ویل شوي چې په افغانستان کې په سولو کې څه باندې 90 افغانان د سولې غوښتنه کړې ده. دغه نظر پوښتنه د دوو بنسټونو لخوا سوې ده. ناجیه صافی او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د سولې لپاره د ورستیو هلو ځلو په دوام یو نوی نظر پوښتنه ښیي چې ډیرو افغانانو لومړی د سولې د ټینګښت او بیا د انتخاباتو ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. دغه نظر پوښتنه د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې او آریانا نیوز خصوصي رسنۍ لخوا په ټولو ولایتونو کې ترسره شوې ده. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ د دغه نظر پوښتنې د نتایجو د وړاندې کولو پر مهال وویل:
کومه پوښتنه چې موږ له خلکو څخه مطرح کړې ده هغه دا ده چې تاسو سوله غواړئ یا انتخابات. له 5309 څخه 5298 تنو ولیدي چې سوله غواړو، چې دا 98.4% جوړوي، او یوازې 80 کسانو ولیدي چې سوله نه غواړو. همدارنګه په دویمه پوښتنه له خلکو څخه دا سوي ده چې آیا انتخابات غواړي. جالبه دا ده چې نږدې همدومره شمېر کسانو چې سوله غوښتنه کوله د انتخاباتو غوښتنه هم کړې ده، یعنی 4090 تنو د انتخاباتو غوښتنه کړې ده.
نوموړي وویل دغه نظر پوښتنه د ټلیفوني مرکو له لارې د آریانا نیوز د خصوصي ټلویزیون په همکارۍ ترسره شوې ده. که څه هم د سولې په تړاو تر دې وړاندې هم ورته نظر پوښتنې شوې، خو یو شمېر انتقادونه دادي چې دا ډول نظر پوښتنې تر ډېره دقیقې نه دي. خو د آریانا نیوز مسؤول محمد شریف حسنیار وایي ورته سروېګانې د افغانانو د نظر څرګندوي کوي او د سولې روانې پروسې لپاره ګټوره ده. نوموړي وویل په دغه څېړنه کې د خلکو نظرونه په شفافه توګه اخیستل شوی دي.
موږ غوښتل څو د سولې او انتخاباتو په تړاو د خلکو نظرونه راواخلو چې له 5000 څخه ډیرو کسانو سره پرې خبرې سوي. دا منم چې د افغانستان نفوس ته په کتو کم کسان دي، خو بیا هم د افغانانو استازیتوب کوي.
دغه نظر پوښتنه په داسې حال کې کیږي چې دا مهال په ملي او نړیواله کچه د سولې لپاره هڅې ګړندې شوې دي. د دغو هڅو په دوام تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو د استازیو ترمنځ خبرې د دوشنبه په ورځ ترسره شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دغه شپه د آیرلند د کرکټ د ملي لوبډلې په وړاندې مسابقه کوي. افغانستان د لوبې په چیا ټاس وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افغانستان تر اوسه پورې په اوو اورونو کې شپږ اویا منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی؟ حضرت الله ځازی او عثمان غنی بیټنګ کولو ته ولاړ دي. حضرت الله ځازی په 22 توپونو 33 منډې کړې دي او عثمان غنی په 21 بالونو 1.5 منډې تر دې شېبې پورې کړې دي. هندستان په دهرادون کې دا د دوړو هیوادونو ترمنځ دویم شلوره مسابقه ده. د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک شی مخ کې ازادي رادیو ته وویل
چې لومړی شلوري زلوب د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په خپل ګټه تمام کړله او دویم شلوري زلوب نن تر سره کیږي. د دې لوبې لپاره د افغانستان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او ان شاء الله وکړل شي چې دغه لوبه هم په خپل ګټه تمام کړي ترڅو د شلوري زلوب سیریز افغانستان وګټي.
لومړی مسابقه افغانستان په 15 وکټو ګټلې وه. د مسابقو دغه لړۍ به د مارچ میاشتې تر 15 دوام کوي. روزو دراپورونو برخه ته په بلخ ولایت کې مدني فعالان له حکومت غواړي چې له وسلولو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د شوزو د تیرو اتلو سو کلونو لاسترورین قرباني نسی. دوی له حکومت غواړي چې د خپل مرکزی حیات په جوړښت کې تغیرات راولي. مجیب رحمان حبیب زای او نور تفصیل.
د بلخ مدني فعالان د سولې په باب د طالبانو سره د دولتي پلاوي په تشکیل کې د تغییر د غوښتنې ترڅنګ وایي چې له وسلوالو بلواګرو سره د سولې په خبرو کې نه باید د ښځو د نږدې تیرو دوه لسیزو لاسته راوړنې قرباني شي. په بلخ ولایت کې یو شمېر مدني فعالان او د ښځو له حقونو څخه مدافعان وایي چې حکومت له طالبانو سره د مذاکراتو د هیئت په جوړښت کې باید بدلون راولي او په دې پلاوي کې د ښځو حضور پیاوړی کړي. مدنی فعال روحینا حبیب یه پاره وای
و ما خواهان تغییر اعضاییت و بیشتر شدن حضور زنان هستیم.
در پاسون حقوقی مؤسسه مشر نوری ندا وایی چه در سال دا پیل شوی پروسه لپیل سخطر دا با عمل شمول نوا او در دولتی جور شوی مذاکره کون که پلاوی سرنوقت هم نده معلوم. نوریا پا داغ پروسه که دخز و وضعیت هم دندخنی وار بولی.
از چندین نگاه نگران کننده هست. ما در وضعیت زنان را در حالت نگرانی میبینیم و متاسفانه اولا که این پروسه عمل شمول نبود خود یک مسئله خیلی جدی هست و در این حال اصلا نقش ندادن زنها در این جریان به حد که نیاز است این هم میتونه خیلی یک مسئله جدی و نگران کننده باشه.
پا بخش که ده خز و چار روده شبکه مسئول نسیم رحیمی پا دیانده چه ده سول پا باب خبر ده باید بین الافغانی و وسیع
در تمام مسائل زنها شریک هستن. حال ما نمیخواهیم که دینمی جا زنها باشه رانده شون و فعالیت های ما نادیده گرفته شون. سول باشه که زنها نیم از پیکر جامعه را تشکیل میتن اما تو زنان در این پروسه سل سهم فعال داشته باشه.
بعد از حال که پا بلخ ولایت که مدنی فعالان لا طالبان و سر ده دولتی مرکچی پلاوی پا جوڑک که ده بدلون غوښتنه کوي او پر بین الافغانی خبرو اترو ټینګار کوي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د سولې په باب څو ځله له امریکایي ډیپلوماتانو سره لیدلی خو د افغان حکومت له اساسو سره یې د مخامخ خبرو کولو څخه ډډه کړې.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون د ملي امنیت شورا لخوا د دغه بنسټ کارکوونکو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا د ماشونو د بندولو هرکلی کوي. ځینې کارپوهان هم د ملي امنیت شورا دغه اقدام د هیواد ملي ګټو د خوندیتوب لپاره مهم ګڼي. واصل وصال راپور رالیږلی.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون د بهرنیو سفارتونو لخوا د ملي امنیت شورا کارکوونکو ته د ماشونو ورکړه غیر قانوني بولي او د دغه شورا له تازه اقدامه هرکلی کوي چې له مخې د دغه ادارې کارکوونکي له دې وروسته نشي کولی له بهرنیو سفارتونو ماش واخلي. د دغه کمیسون یو غړي صالح محمد صالح د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بهرني سفارتونه پرته له کوم هدفه د داشن یو مهم بنسټ کارکوونکو ته ماشونه نه ورکوي.
خپل ګټې په نظر کې نیسي نو دویم چې که چېرته هغوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي او دغه معاشونه زموږ ځینې کارمندانو ته چې هغه ډېر مهم ارګان دی هغې ته ورکول نو خامخا به د هغې ملکونو تاثیر هم په شورای امنیت باندې وو. زه دغه اقدام تاییدومه. موږ باید خپل کارمندان د خپل معاش نه او د خپل امکاناتو نه برخوردار کړو.
ښاغلی صالح ټینګار کوي چې دغه پیسې باید د سفارتونو لخوا د افغانستان حکومت ته ورکړل شي سو د مالی وزارت له لارې کارکوونکو ته ورکول شي او هغوی هم د ملي ګټو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو تازه اقدام کې د دغه بنسټ د هغو کارکوونکو ماشونه چې د بهرنیو سفارتونو لخوا ورکول کېدل درولي دي. د دغه شورا سلاکار حمدالله محب د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایت ځوانانو سره په یو ناسته کې ویلي چې د دغه ادارې کارکوونکو ته د ماشونو د ورکړې په شمول ټولې خارجي پروژې قطع کړې دي. نوموړي په دغه ناسته کې ویلي د دغه شان مهم ارګان کارکوونکو ته د بهرنیو سفارتونو لخوا د ماشونو ورکول د معلوماتو د خوندیتوب له اړخه دوی ته خطر ښکاري. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ملي امنیت شورا د سلاکار دغه کړنه بهرنیو سفارتونو ته د حکومت د رازونو د ایستلو د مخنیوي او د دغه رازونو د خوندیتوب لپاره مهمه ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې باری آرس پېډا ازادي راډیو ته داسې وویل:
په شورای امنیت کې خارجي سفارتو د معاشات ورکول تمویلول و بعضې افرادو ته دا ډېره د تعصب ځای ده. دا یو وطن پرستانه او پر موقع اقدام و دغه معاشات یې قطع کړل. دا په حقیقت کې د دولت مهم رازونه، فیصلې او تصامیم محفوظ کړل.
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار د کوم سفارت نوم وانخیست چې کومو سفارتونو د دغه بنسټ کارکوونکو ته ماشونه ورکول، خو ښاغلی عریض وایي ښایي د هغو هیوادونو سفارتونه د افغانستان د ملي امنیت شورا کارکوونکو ته ماشونه ورکول چې یو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکیل دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. افغانستان هم اور کې تر اوسه پورې بیټنګ کوي و نوې منډې کړي دي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د کورنیو چارو وزارت وایي د وزارت رهبری په پام کې لري چې په جدي توګه د غلا، شوکمارۍ او نورو غیر قانوني کارونو په وړاندې مبارزه وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا خبره نن کړې ده. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي خبرداري ورکوي چې نور با پټولنه کې غلو شکمارو سړی تختونکو جعلکارو او همداشان د نورو غیر قانوني فعالیتونو عاملینو ته اجازه ورنکړي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت د خلکو د سر و مال خوندیتوب او د هیواد د ټولو اتباعو د سوکالۍ په خاطر د قانون حاکمیت او تنفیذ ته ژمن دی او وروسته له دې به له هغو ټولو کسانو سره جدي قانوني چلند وشي چې د خپلو نامشروع ګټو په خاطر اصول تر پښو لاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت رهبري د افغانستان ټولو خلکو ته دا اطمینان ورکوي چې وسلوال کسان خصوصا هغه غیر مسؤول وسلوال زورواکي د ځمکو غاصبین غله قاتلین چپولګران به په هیڅ ځای کې مسؤلیت ونه لري، دوی به نیول کیږي او د قانون منګولو ته به سپارل کیږي.
ښاغلي رحیمي وویل له تېرو شلو ورځو راهیسې د هیواد په مرکز ولایتونو کې د قانون ماتونکو پر وړاندې عملیات پیل شوي چې ښې لاسته راوړنې لري. د ده په خبره د دغه وزارت د جرمونو پر وړاندې د مبارزې موظفین توانېدلي چې په کابل کې د عبدالجمیل عالم او هدایت الله په نامه کسان د احمدشاه مسعود او برهان الدین رباني د جعلي لاسلیکونو د کولو او فرهاد نومه د پرله پسې غلاګانو په جرم ونیسي. ښاغلي رحیمي دا هم وویل چې د دغه وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې ځانګړو پولیسو په تېرو شلو ورځو کې د مخدرو موادو 420 قچاق کوونکي له وسلو موټرو او د دغو موادو له زیرمو سره نیولې دي. د ده په خبره په دغه موده کې په بېلابېلو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا 515 ترهګر وژل شوي او 112 نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون د افغانستان د اکثرو ښارونو اوسیدونکي له مخ په زیاتېدونکو ناامنیو او غلاګانو نه شکایت کوي. د امنیتي چارو پوهان وایي امنیتي چارواکو مخکې تر دې هم قانون ماتونکو ته دا شان خبرداری ورکړی خو پر وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال عرب شاه چمتو آزادی راډیو ته وویل
پسی لانه ډیر ژر شي په دې په دقیقه سره وکولی شي چې د غلو ډاکانو مخه ونیسي. فکر کوم دی که ناکام دي تر څو چې عملي جنبه ونه لري فکر نه کوم که داسې عوامل تدبیر شي. یو طرف د هغه سرغړوونکي چې د قانون نه سرغړونه کوي دستګیري کې خو بېرته په لنډ وخت کې بېرته آزادېږي.
سربیره پر عامو خلکو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم وایي د افغانستان د سوداګرو سر و مال خوندي نه دی. د همدې له امله ځینې پانګوال هڅې کوي چې خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت مشرتابه دا ځل جدي تصمیم نیولی چې مجرم که هر څوک او هر سطح کې وي قانون به پرې پلی شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
بل خو د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې لا هم په زیاته پیمانه وسله له غیر مسؤولو وسلوالو سره ده. د اورزګان امنیه قمندان له دغو کسانو غوښتنه وکړه چې خپلې وسلې او وسلوال کسان تسلیم کړي. شریف الله شرافت پر دې موضوع راپور لري.
د اورزګان ولایت امنیه قمندان جنرال محمد اعظم هاشمی د یوې جوړې سوې غونډې پر مهال وویل چې د یادو غیر مسؤوله وسلوالو سره د دولت سلګونه میله وسلې وسایط او پولیس هم دي.
د امنیه قمندانۍ وسایط سلاوي حسکر دا زیاتره شخصي سوي دي. دا د یو تعداد شخصي خلکو محافظین ګرځېدلي دي ولې متاسف اله موږ په سلهاو میله سلا وسایط ټانکونه همدا رقم چې هیڅ نه و مسؤلیت نه لري امنی قومندانی که دو غو سره دیم.
نموری پر یادو غیر مسئول وسلوالو جاغ وکر چی یادی وسلی وسایت او پولیس تیورت تسلیم کردی. کنون نظامی عملیات به اربانی اجرا کردی. قومندان وای ده یادو عملیات و عمر ورت و لسمشر او ده کورنی چارو وزیر کردی.
زلد داغ تریبین داغ دوستانو تا وایم سلا د دولت تا موتر د دولت تی اسکر د دولت تی د وطن دی د خلکو دی ژر تر ژره دا سلا ټانکونه سلاوي راوړي. کنه موږ مرکز ته دغه گزارش ورکوو چې دغه ټانک دغه موټر دغه سلا دغندي اسکر د فلاني سړي سره دي. موږ ته ادایت د عملیاتو سوي دي.
د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین بیا دغلته پر ولایتي ادارې نیوکه کوي چې ګڼي خپلې قانون تر پښو لاندې کړي او دیکتاتوري غوره کړي. د یادی شورا منشي عبدالکریم خادمزی او مدني فعال نصیب الله وطنوال دغه راز د پولیسو پر رهبری هم نیوکه وکړه.
دته په ډیرو شانو کې داسې دیکتاتورانه عمل کېږي لکه دلته چې دیکتاتوري سیستم شروع وي. د ملکانو په سیستم کې موږ د شاهي سیستم ته روان یو. د دې پر ځای چې موږ پرمختګ وکړو شاته روان یو. ولې د قانون څخه پښه وړو؟ دا چې زما د ولس څخه څوک قانون غواړي کې پولیس غواړي کې منصبدار غواړي کې ولایتي شورا غواړي کې بل څوک غواړي زه هم دغه قانون غواړم
پر پولیسو باندې پر هغه پولیسو چې په کمربند کې ولاړ دي هغه نه دي کړی د پولیسو په رهبریت کې دا هر څه شته مشکل ټول په رهبریت کې کابل باید دلته فکر وکړي چې موږ څه ډول رهبریت دیو خلکو ته په لاس ورکړو
یادو چارواکو او د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالینو دغه خبرې نن شنبه د ورزګان ولایت په مرکز سرینکوټ کې د ولسی پولیسو د مشورتي شورا د غونډې د پرانستی پر مهال وکړې. په دغه غونډې کې چې سلګونه خلکو ګډون کړی وو د افغان سرتیرو هڅې او میړانه یې وستایلې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د نورستان چارواکي وایي چې د پرون اسداباد ترمنځ لوی لار نن د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه. دغه لار د درنو واورو او واورې شویدو له کبله تړل سوې وه. روح الله انوري راپور وړاندې کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن شنبه ماسپخین مهال ازادي راډیو ته وویل چې د پارون او اسداباد ترمنځ غزیدلې لاره د نورستان ساحه کې د لزګونو برف کوچونو له امله پوره څلور ورځې بنده وه، خو د کونړ او نورستان د فوایدامي ډلو په هڅو د غلار نن 12 بجې پرانستل شو.
د غلار خلاص شو. مسافر په ډاډه زړه کوي چې د لار باندې تګ
وکړي. والی وای واورو برف کوچونو خلکو او حکومت ته زیات مالی زیانونه اړولې دي او دوی هڅه کوي چې ولستا دا وختو زیانونو پوره اندازه معلومه کړي او زیانمنو شو سره اړینې مرستې وکړي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالناصر وایي د لارې بندېدو ډېر خلک ستونزو سره مخ کړي وو.
یغه یو څه کېږي چې بېخې خلک بند پاتې ډېر مشکلات دي، ډېر مشکلات دي. یغه ستاب په نیم بازار ځای دی، هغه خصوصي سره به خلک مریضان ټول د کنټیاو نه پارین مالته سر متیازه راتلل دې خانه مزار چې له هغه ځای نه بهتراس دی که نه. ډېر مشکلات دي، ډېر مریضان ته سوداګانې مالته
د نورستان چارواکي وایي په تیر واورو او برف کوچونو کې یو ښځه مړه شوي، درې ماشومان ټپیان شوي. د پولیسو 12 پوستې، د برېښنا 15 تولیدونکي ژرندې او یو شمېر کورونه ویجاړ شوي. کلیو او ولسوالیو ته ډېرې غځېدلې لارې لا اوس هم بندې دي.
په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 8 دقیقې سویدونو اوریدونکو سمیسونه راستولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي موږ د قطر غونډې ته خوشبینه یو چې دا به د سولې سبب وګرځي. حسن قلمیار امیری د تخار لاشکمش ولسوالۍ لیکلي د طالبانو نمونه دي له تور لیست څخه وویستل سي، دا به د افغانستان د سولې لپاره مهم ګام وي. قدیر تکین لیکلي مشورتي لوی جرګه د سولې د خبرو د روان حالت سره د کورنی اجماع په شکل ګټه لري. صالح محمد له هلمند لیکلي د خپل هیواد د شیرازۍ او سمسورتیا د غرض د هوا د سفیدو په خاطر باید هر هیوادوال حد اقل پر کور یو یو نیحال کښینوي او پالنه یې وکړي. ایوب عمری له زابل لیکلي تیره لوبه موږ له آیلینډ څخه ګټلې ده، انشاءالله چې د کرکټ نننۍ لوبه به هم افغانان وګټي. قاسم زواک له هلمند لیکلي په هلمند کې هم شابرانونه وسوه، خو د ناسم مدیریت له کبله زیاتې اوبه ایران ته وبهېدې. شفیع الله ارسلا له بکوا لیکلي په بکوا کې روشن مخابراتي شبکه سم کار نه کوي. ایران وایي ګڼ انتخابونه لري چې د دې هېواد د تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو د بیا لګېدو اغېز یې له منځه یوسي. د ایران یوه چارواکي دا څرګندونې نن کړي دي. تفصیل یې له رضوان مراد نه اوري.
د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخاني وایي تهران ته د ګواښ په صورت کې په خلیج کې د هرمز تنګې د تړلو سربیره د هېواد نړۍ ته د تیلو د لیږ د مخنیوي لپاره نور انتخابونه هم لري. ایران تر دې مخکې هم ګواښ کړی و چې پر دې هېواد د نورو بندیزونو د لګېدو په عکس العمل کې به په خلیج کې د هرمز تنګې چې د نړۍ د تیلو درېمه برخه ترې لېږدول کېږي وتړي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د شمخاني له قوله ویلي دي چې ایران په سوریه کې خپل نوي پسلو کې اهداف ترلاسه کړي دي. علي شمخاني دا څرګندونې یو ورځ وروسته تر هغې کوي چې د هېواد سمندري ځواک په هرمز تنګې او شاوخوا اوبو کې پراخ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 میاشت کې له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر تهران یې له سره بندیزونه ولګول. ولسمشر ټرمپ پر دې موافقه انتقاد درلود او ټینګار یې کړی دی چې دا موافقه نیمګړې ده، ځکه د نوموړي په خبره د ایران د بلاستیک میزایلو د پروګرام مخنیوی او په منځني ختیځ کې د ایران د نفوس او له تروسي ډلو څخه د دې هېواد د ملاتړ بندول پکې شامل نه دي. ایران په دې وروستیو کې خپل د میزایلو پروګرام په ځانګړي ډول د بلاستیک توغندیو پروګرام ته پراختیا ورکړې ده. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې نور اړخونه جرمني، روسیه، چین، برتانیا، فرانسا او اروپایي ټولنه د دې موافقه د پرځای ساتلو لپاره هڅه کوي او له هغې څخه د وتلو لپاره د امریکا د فشارونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې ایران د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې د یورانیم غنی کول محدود کړي او دې توافق ته ژمن دی.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبری مجله له سید سمی عباس نو اوري. مهرباني وکړئ.
تشکر سالم.